آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کلی موکوم. افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي مفصل راپور په اړه دلته بحث لرو. سږ کال د مارچ د میاشتې په شپاړسمه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په اکثریت سره شپږویشت نه اویا پریکړه لیک تصویب کړ او له عمومي مشیر څخه یې وغوښتل چې د روان کال د نومبر د میاشتې تر اوولسمې پورې د افغانستان په اړه خپلواکه ارزونه وشي او امنیت شورا ته وړاندې شي. د دې ارزونې له مخې د طالبانو یو شمېر هڅې غندل شوي، یو شمېر ستایل شوي او یو شمېر وړاندیزونه ورته شوي دي. د قانون د حاکمیت په تړاو پر ټول شموله حکومت ټینګار شوی او ویل شوي دي چې طالبان له ټول شموله حکومت څخه هدف په حکومت کې د پخوانیو چارواکو شریکول یادوي، خو ملګري ملتونه وړاندیز کوي چې له دې څخه هدف دا دی چې عام ټول شموله حکومت. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بشري حقونو په برخه کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم ټینګار شوی او د ښځو د کار مسله مطرح شوې ده. په راپور کې د طالبانو له لوري عمومي عفو هم تر سوال لاندې راغلی ده او ویل شوي دي چې غیر قانوني وژنې او توقیفونه دوام لري. د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو هڅې ستایل شوي دي. امنیتي وضعیت ښه ګڼل شوی خو اندېښنه ښکاره شوې چې دا وضعیت ماتېدونکی دی که ستونزې حل نشي. د اقتصاد په برخه کې دا هڅه ستایل شوي چې له بهرنیو مرستو پرته عواید راغونډ شوي، خو راپور ټینګار کوي چې بانکي سیستم په عادي ډول کار نه کوي او اوسنی موقت اقتصادي ثبات ماتېدونکی دی. دلته په دې اړه بحث لرو. د بحث لپاره مو نظیفې حقپال، د پخوانی ډیپلوماتي، د سیاسي چارو کتونکي سید زاکر شاه سادات او د سیاسي چارو کتونکي صدیق منصور ته بلنه ورکړې ده، انصاری ته بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې ګډون را سره وکړي. د میلمنو هرکلی کوم. له حقوقي پلوه دغه راپور ساس په باور څرنګه راپور دی، څرنګه یارسوي؟ سادات صاحب، که تاسو په دې اړه خپل نظر په لنډو را سره شریک کړئ.
سلامونه درناوی تاسو ته، د پروګرام درنو میلمنو او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. په سر کې باید دا ووایم چې په ټوله کې هره ټولنه او په ځانګړې توګه د اوسني حاکمان په افغانستان کې خپل مثبت او منفي اړخونه لري چې مثبت ته باید مثبت وکتل شي او منفي اړخونو ته باید ګوته ونیول شي د اصلاح په خاطر. او هغه دا ده چې دوی د دغې ټولنې په نیمایي برخه باندې چې زموږ خویندې، لوڼې او خورګانې دي، په اصطلاح دوی باندې د تعلیم او کار دروازې بندې کړي. دا تر ټولو غټه نیمګړتیا ده او دا په حقیقت کې د هغې هېواد د اساسي قانون او د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. او په زمین کې نړیوال قوانین هم تر پښو لاندې کړي او اسلامي قوانین هم تر پښو لاندې کړي، ځکه چې قرآن کې هم دوه درځه په دې حق له صریح حکم موجود ده بدون قید او شرط. بنان به مثبت اړخونه هم شته، لکه د فساد کمول یا مخنیوي، لکه دا اوس عمراني کارونه چې دی پیل کړي یا بنسټیز کارونه به ورته ویم د افغانستان د راتلونکي لپاره، او تر څنګ د امن راوستل دا چې دوی مسؤلیتونه دي. لکن تر ټولو غټ مسؤلیت یې تر پښو لاندې کړی او هغه مشروع حق دی د ولس. بل نیمګړتیا مسلکي نظام جوړول دی او هغه سی یو نظام چې په هغې کې ټولنه او ولس ځان وشي لیدلی، ځکه ته د ولس استازیتوب کې او د ولس خدمتګار یې، او چې ولس ستا په منځ کې ځان نه ویني بنام ستا او د ولس ترمنځ واټن دی. د دې واټن د لرې کولو په خاطر دوی باید صریحاً او ارتعاجل اقدام وکړي.
مننه سادات صاحب. له اغلی حقپال سره مو رابطه بیرته ټینګه شوه. اغلی حقپال، د ملګرو ملتونو د راپور په برخه کې ستاسو ارزونه څه ده؟
سلامونه تاسو ته، تاسو میلمانه ته او تاسو اوریدونکو ته. د فکر کوم چې د بل میلمه یو تر حده پورې مې خبرې واورېدل، د هغوی سره زما نظریات ډېر مشترک تقریبا همدا څو خبرې مې چې واورېدل هغه دا دي چې دغه راپور په اول کې ډېر مشخص په هغه مواردو کې چې لکه د فساد، لکه د امنیت مسله او د فساد او د نور مسایلو باندې تاکید کړی دی، خو اصلي خبره د دې راپور دا دی چې څرنګه وکړی شي دغه افغانستان دولت حکومت نه وایم دولت چې دولت افغانستان موجود لري هغه د حقوقي تعریف په اساس دا رقم وکړي چې په نړیوال بین المللي سیستم کې بیرته مدغم شي ځکه چې دا اوس حالات چې د مونږ ګورو چې د دې څخه ډېر افغانان متضرر شوي دي خصوصا د اقتصادي پلوه مونږ ګورو چې فقر څومره ډېر شوی دی مرستې صحیح نشي کولای حکومتونه او دونران افغانستان ته وکړي څنګه چې د ټولو مهمه برخه د دې راپور دا ده چې دلته هم اندېښنه څرګندولې ده او هم په څنګ کې ویلي دي چې چیرې د یو حکومت تشکیل نشي په افغانستان کې چې د افغانستان د دولت هغه ژمنې چې د نړیوال قوانین په اساس لري خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې او بیا مشخص تاکید د ښځو په حقوق باندې کړی دی نو کدا ولشي هم ادغام د افغانستان د دولت نړیوال سیستم ته مشکل پیښوي او هم تبي د چې ادغام معنی دا د چې رسمي پیژندل او په څنګ کې یو څه میکانیزمونه او لارښوونه کړی دی څنګه کیږي چې موږ دا کار پیل کړو چې د هغه څخه اولنۍ برخه ویل در چې باید طالبان دغه ژمنو ته باید تعهد وخی یو بل دا چې بین الافغاني خبرې باید شروع شي او دغه بین الافغاني خبرو ته میکانیزمونه دي ویلي دي چې مثلا د تماس ګروپ ایجاد شي یو د ځانګړي استازو باید چې د ځانګړي استازو یو مکمل یو پلیټ فارم وي دا باید تشکیل شي او په څنګ کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازو باید وټاکل شي د دغه بین الافغاني خبرو لپاره نو زه فکر کوم چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره چې لاره پیدا شي شروع به د بین الافغاني خبرو نه باید سایل کو
مننه مننه شاغل انصاری ته کراشه منصاری سب تاسو دا راپور څنګه ارزوي تاسو له افغانستان را سره یست هل تخلق څه فکر کوي
بلی تاسی درانو ملمنو همکارانو معزز اوریدون کتا السلام علیکم رحمت الله ده بحث ده دوستانو ده خبرو تایید و ده افغانستان ده خلق و روان سنزو تپکتو کمو گوتاش دسته حکومت حرکات و سکنات وینو ده دوی فعالیتون او حقا نړیوال وړاندیزونه او نیوکې چې پر دوی دي تر یو ځایه نتیجه بخش او ښی لاسته راوړنې شته د امنیت په برخه کې ځینې ترقیاتي پروژو او نورو په برخه کې او په ډیرو برخو کې بیا ستونزې هم شته دی چې هغه د مادي او اقتصادي مسایلو په برخه کې ستونزې شته د مالیاتو خبره تاسو وکړه چې مالیات اکثر د افغانستان د کورنیو منابعو نه ترلاسه کیږي دلته هم پراخ شکایتونه شته د تیرو ورځو کې زه ننګرهار ته تللی وم او د یو څو دوستانو مالیه راغلې وه هغه هم چې محاسبه کړه تقریبا شپږ اووه سوه فیصده د تیرو کلونو په نسبت د هغوی په هغوی لوړه مالیه محاسبه شوې وه کله هم چې د مالي مسؤولینو سره هغه شریکه کړه نو ویې ویل چې پخوا به غلاګانې وې او دا هغه به و او اوس هغه ته نشته نو بیا هم ورسره لږ بحث وکړو چې سمه ده چې غلاګانې به وي مګر که دې خلکو په غلا کې شریک نه وه دوی پکې برخه نه وي اخیستي یا یې چا ته رشوت نه وي ورکړی تاسې محاسبه کولی شئ بله دا ده چې مالیات پر عایداتو وي استاد مامورین چې راغلي د غلطه حساب کړي د جایداد په بندو برخو هغه برخه کې هیڅ توعید نه درلودل هغه برخه چې تاوانونه کړی دي په هغه تاسې څنګه شپږ سو فیصد د تیر کال نه اضافه مالیه چارج کړی ده حال دا چې تیر کال هم تاسې لس فیصد د جمهوریت د وخت نه مالیه اضافه کړې وه دغسې په کابل کې ځینې دوستانو کیسې راته وکړې چې تر نوی لکه افغانۍ پورې مالیات ور باندې راغلي دا چې د څو کالو او څنګه و. نو دلته د چی ځینې ستونزې او شکایتونه په دې برخه کې شته چې د مالیاتو د محاسبې په برخه کې ډېرې تېروتنې هم شته او په ډېرو برخو کې زیاتې هم کېږي، او دغه موضوع مونږ د چارواکو مسؤلینو غوږونو ته هم رسولی او جدي خواهش لرو چې په دې برخه کې د افغانستان په خلکو دومره بار او فشار وانهچول شي چې هغې د پورته کولو توان ونه لرلی شي. په مقابل کې باید د خلکو عواید هم وسنجول شي چې آیا دا 600 یا 700% چې مالیه لوړیږي د هغوی عواید هم دغسې 1000 او 2000% لوړ شوي دي او که نه. هلته ستونزې شته، عواید ښکته غورځي او مالیات پورته کېږي.
مننه استاد صاحب، مننه. مننه له یوې خبرتیا وروسته د دې راپور دغه ټکي ته تم کیږو چې افغانان باید په خپلو کې خبرې سره وکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبرو اترو په برخه کې د ملګرو ملتونو د راپور همدغه برخه لکه څنګه چې په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی زه تاسو سره شریکوم. لیکي چې اوس مهال په تعامل کې کوم کلیدي عنصر چې شتون نه لري هغه د افغانانو ترمنځ ډیالوګ دی. ساده چې دغه ډیالوګ یا د خبرې اترې څنګه شروع کېدای شي؟
په حقیقت کې دا زمونږ ډیر د پخوانه د باباګان د میراثي مسائل پاتې دي، او هغه دا چې موږ جرګې لرلې او هر خبره مو په جرګې حلولې، او هغه انا او هغه په اصطلاح زمونږ فرهنګ لا شته دی، شتون لري. خامخا د افغانستان دا مسائل دومره هم په اصطلاح بغرنج نه دي چې د حل کېدو نه وي، او د دې د تجربې او بې طرف افغانانو موجودیت شتون دا مسائل حل کولی شي، خو شرط دا ده چې حاکم نظام یا د حاکم نظام سرلاری دې ته غاړه کېږي چې د ولس مشروع غوښتنو ته تمکین وکړي. دا هغه مشروع غوښتنې دي چې هم اسلام ورته مجاز ګڼلی، هم بشری قانون او هم نړیوال قانون په مجموع کې. نو بنا اندا لاره شتون شته او حوصله غواړي، او دوی باید چټک ورته اقدام وکړي ځکه وخت ډېر په تېزۍ سره روان.
مننه صادق صاحب، د جرګې وړاندیز تاسو کوي. آغلی حقپال، تاسو څه وړاندیز لري د ډیالوګ په برخه کې؟
فکر کوم چې هغه ستونزمن کار ډیالوګ ده، ځکه چې یو ستونزه دا ده چې آیا طالبان اگر چې هغوی خو معلومه دي خدالله هغه طرف معلوم دی، دوی ډایلوګ ته حاضریږي که نه حاضریږي، څه فشار باید راولي دوی باندې چې دوی ډایلوګ ته حاضر شي، ځکه چې دا ډایلوګ دی دپاره ده چې یو همشموله او ولسواک حکومت ته لار همواره شو. مونږ ګورو چې طالبان وایي چې هم مونږ ضرورت نه لرو ولسواکي باندې، خو دوی یقین نه لري ځکه چې دوی هغه ایدیولوژي دا ده چې هغه د حاکمیت د امیرالمؤمنین نه راځي، او نه دا چې حاکمیت د خلکو ارادې پورې تړاو لري. یوه مسله، دوه مسله دا ده چې دوی وایي چې همشموله زموږ حکومت همشموله ده، او دوی ته هغه څوک شي په حساب.
اغلی حقپال، دا خود دوی نظر ده، یعنی څنګه کېدای شي چې ورشي افغانان ډیالوګ سوال ده؟
دوستون زیداده چې دوی هاي حاضریږي کنه، ځکه چې دا یو طرف ده د ډیالوګ، د بل طرف ده چې د افغانانو، د بل طرف هم ستونزې لري. ستونزې په دې کې ده چې موږ ګورو چې د کور دننه یو څه افغانان د فشار لاندې دي، ځکه چې د یو مستبد رژیم لاندې دوی کار کوي، او هر څوک چې ووسي، که زه هم په کابل کې ووسم، زه خپل اراده چې داسې باندې کولی شم چې دوی وغږېږم، هلته نه شم کولی ځکه چې مشکلات شته. نو د کور دننه که موږ دغه ټول خلک ټول کړو، او په څنګ کې هغه خلک چې وڅېږي، مثلا زه نه وایم چې توپک ماران او یا داسې خلک چې په فساد کې ول چې دا غوینه مونږه هغه د واستر وځه افشاکی، خو اې که د څه مونږ نیرو او خلق درلو د چې په مدني ټولنه کې په اکیډمیک ساحه کې په سیاسي برخو کې په ملکی برخو کې د کارونه کړی خو د جبر له لاسه دوی ووتل په دې وکړل کې دوی هم باید په دغه ډول کې مشخص شي دا دوی هم باید پوسی او مشخص کول د دوی دغه میرو یا دغه ځواک یو ځای کول او یو ځای تراوړل او په لخره د خلکو اجماع تر سره کول د استقامت یو څه ستونزمنه ده. خو مل ما جرګې ته اشاره وکړه. جرګه زه فکر کوم چې په اوسنۍ حالت کې ډېر افغانان ووته جرګه به د حل لارې نیوي او په څنګ کې هغه هېواد کې چې طالبان حاکمیت هغه جرګه به کومې پورې هغه وخت شفافیت ولري. نو د هغې دپاره زما وړاندیز دا چې ما هم یو لیک کې مې چې ډیپلوماټ سره مې یو پلاسپانه سره مې لیکلی ده هلته مې هم دا خبره کړې ده چې باید یو دریم د میانجي په توګه یو دریم هېواد باید په دغه ډایلوګ کې یا ملګرو ملتونو باید دا نظارت کړي، دا باید تسهیل کړي او کېږي چې د هېواد نه بهر یا په دغه یو هیواد کې چې سیمې کې وي چې آسان وي د افغانانو ګډون پکې او په څنګ کې د دې یو هیواد چې د افغانستان جګړې کې او دغه سیاسي مسایلو کې مستقیم لاره او منافع نه درلودل، یعنې لږ به طرف هیواد او به طرف مرجع باید د مسایل تسهیل کړي.
مننه. انصاري صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې خبرې اترې څرنګه د افغانانو ترمنځ ممکن دي؟
بله، موږ په دې فکر یو چې د افغانستان ستونزه هیڅکله په جګړه نه ده حل شوی. اخیری لار خبرې اترې دي، اخیری لار مذاکرات ده، اخیری لار هم جوړ جاری ده او دیو بل زغمل دي. که په تیرو کې افغانانو زغم درلوده، افغان سیاسي ګوندونو که هغه ملی ګوندونه ورو که هغه اسلامی ګوندونه و که هغه هم د خلق او پرچم او نورو په نوم و، که دوی له هماغې اول وختونو زغم درلوده، شهید سردار محمد داود خان په شهادت نه وی رسېدلی، د افغانستان یو ستر خدمتګار انسان و چې تر اوسه پورې د هغه طرحې او پروګرامونه او اجنډاوې تطبیقېږي او بدیل یې تر اوسه پیدا نه شو، دا دومره نړیوالو خوځښتونو سره چې کله وارسا راغله او شوروي اتحاد او کله هم ناټو او د امریکې متحده ایالات، مګر نن هم چې کومې لویې او سترې ترقیاتي وجیدی د هغه سره د شهید سردار محمد داود خان نوم تړلی دی. نو موږ وایو چې د وژنې د حس کولو او د یو بل د نزغملونه هیڅ نتیجه افغانانو ونه شوای اخیستلی. ښه خبره دا ده چې شته حکومت د اسلامي امارت په نوم د افغانستان نور خلک چې په هغه کې علمي اقشار، ولسی او ټولنیز اقشار، د خلکو شوراګانې پرته د طالبانو د اسلامي تحریک نه کوم علما چې په پوهنتونونو کې دي، په مدارسو کې دي او د دوی د تحریک غړي نه دي، دغسې علمي شخصیتونه چې د تحریک غړي نه وي، نور اقتصادي برخه، سیاسي جریانونه او نور ټول افغانان باید د خپل سرنوشت د ټاکنې په برخه کې، د خپل هیواد د پرمختګونو په برخه کې، د خپل هیواد د خدمت او د خلکو ته د لاسرسي او په قضایاو کې د حضور په برخه کې باید هغوی ته
یعنی تاسو اوس غونډه جوړه شي، غونډه جوړه شي د مختلف افغانانو ترمنځ.
او نو خدا د دې اساسي لار هم دا ده، الٰه العالمین هم فرمایي او حکم کوي چې وشاورهم فی الامر، او مشوره وکړي له هغوی سره په امورو کې، په چارو کې، و امرهم شورا بینهم، او د مسلمانانو چارې دي چې چارې د هغوی ترمنځ د شورا په اساس وي. نو دغه شورا باید د افغانستان د خلکو نه وي، دغه د لوی جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د سیاسي جرګې په نوم رامنځته کیږي، که هغه د شریعت مطابق د شورای اهل حل و عقد په نوم وي، تر څو د افغانستان د مختلفو سیمو، د مختلفو اقشارو، د مختلفو برخو خلک ځان شریک وګڼي، په ګډه بیا د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ لپاره
بی فری او پراخ سینا کار وکړي. مننه. ساده صاحب، مخکې تاسو اوله کې جرګه یاد کړه، او اغلی حقپال بیا شک څرګند کړ چې د طالبانو تر واک لاندې جرګه ممکنه نه ده. که تاسو خپل نظر را سره شریک
په ډېر بخنه سره زما موخه هم د جرګې نه داسې جرګه نه وه چې تر یو چا حاکمیت لاندې مشخص وي. طبیعي ده چې چېرته څوک حاکمان وي د هغوی نفوس زیات وي په هغه محل کې، لاکن دا بهترینه لاره په هغه اول سر کې هم همدا و. کله چې دوی دا د قطر تعهدنامه د امریکې سره جوړوله هم څو ځله ما دا وړاندیز وکړو چې درېیم ګړی بې طرف یعنی نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي. چیرې بیا هم داسې یو څه کېږي د نړیوال سازمان تر نظر لاندې باید وي، او بل دا چې د سیمې هیوادونه او بهر ابرقدرتونه چې دي په اصطلاح دوی د کوښښ نه کوي چې خپل لاسپوڅي بیا په افغانانو باندې وتپي د مختلفو لارو نه. افغانان د پریښودی شي چې په خپل د دغه موجود خلکو په موجودګۍ کې خپل راتلونکی وټاکي، لکن داسې هم نه چې دا نیم زرما ټوله زما لکه اوس چې روان ده دا هم نشي کېدی. دا د افغانستان راتلونکی نه جوړوي. افغانستان نیمایي قشر بالکل په اصطلاح په هغه کې پاتې ده، په انزوا کې پاتې ده، د تعلیم دروازې په بندې دي، د کار دروازې په بندې دي، دا ټولنه د یو قهقرا خواته بیول کېږي. یوازې دا په اصطلاح ساختماني کارونه، سړک جوړونه، دا شیان زموږ راتلونکی نه جوړي. دا وطن ټکنالوژۍ ته ضرورت لري، دا وطن ډاکټرې ته ضرورت لري، نرسې ته ضرورت لري چې دا زموږ خویندې دي او مختلف برخو چې مختلف موضوعاتو باندې وکیلان ته موږ ضرورت لرو، قاضیان ته ضرورت لرو، چې دا مسلکي کسان په دې کې موږ د خویندې هم شتون ته هر ځای کې ضرورت شته. نو د دې تر څنګ دغه جرګه هدف مې دا و چې باید بې طرفه وي او ناظر یې باید درېمګړی بې طرف یا حداقل نړیوال سازمان وي.
سادات صاحب مننه. د نجونو د تعلیم موضوع ته مې اشاره وکړه، دا وړاندې په دې باندې بحث کوو ځکه چې ملګرو ملتونو په دې باندې ټینګار کړی دی چې دا ستونزه باید د نجونو او د ښځو د تعلیم او کار مسله باید حل شي. خو مخکې تر دې د ډیالوګ په برخه کې له اغلی حقپال څخه دا پوښتنه لرم. اغلی حقپال، تاسو مخکې وویل چې باید په طالبانو باندې فشار راوړل شي. څه رقم فشار چې خبرو ته له نور افغانانو سره حاضر شي؟
فشار څو لارې لري. ګورو چې باید ګورو چې په دې دوه کالو کې حداقل د طالبانو سره یو څه زیات وو راپورونه ښایي چې هغه بشري مرستې چې طالبان یا د افغانستان سره چې نړیوال ټولنه کړې ده هلته حیفمر شوې ده مرستې یا څنګه چې یو څه هم د امنیتي د لحاظ هم موږ راپورونه ګورو چې توریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. نو د فشار ابزار د نړیوالې ټولنې سره ډېر دي، مثلا تحریم وځول یا د خل
څه رقم تحریم وبخشي څه رقم تحریم
مثلا موږ ګورو چې یو څه تحریم خوشته خو بیا هم دغه بعض تحریم کمیږي. یا فرض مثال دوی په ډیپلوماتیک سطح باندې یو څه ډېر لیدنې لري د نور هیوادونو سره، خصوصا د سیمې د هیوادونو سره. باید سیمې هیوادونو باندې فشار راشي چې یو څه دوی خپل دغه روابط طالبان سره محدود کړي. زه فکر کوم چې دغه فشار یوازې د امریکا یا د لویدیځ هیوادونو لخوا امکان نه لري چې تاثیر ورکړي، ځکه چې تاسو د ډیپلوماتیک له پلوه که وګورئ طالبان هر هغه ناسته چې د چینایانو او د سیمې هیوادونو سره کوي هغه خپله یو د زور فشار یا د فشار اله په حیث استعمالوي چې مثلا نړیواله ټولنه موږ سره همکاري نه کوي. موږ خو بیا هم د سیمې هیوادونو سره اړیکې لرو او تعامل لرو. نو زه فکر کوم چې مختلف لارې او مختلف وسایل باید تشخیص شي او د ټولو نه دا چې هغه فشار افغانان چې خپل د داخل نه راوړلی شي هغه فکر کوم چې مؤثریت به ډېری موجود د دې نه چې تایید شوی دی چې وضعیت ډېر زیق ده، مدني فعالیتونه نه کېږي. خو بیا هم که چېرې مونږ ډېر زیر شو او په دې باندې بحث وکړو، لکه چې ستاسو میلمه وویل چې ولا امنیت ډېر ښه ده او د مالیات مسله داسې ده او هغسې ده، زه فکر کوم که مونږ افغانان په دې باندې پوه شو چې امنیت څه ته وایي. امنیت دا نه ده صرف چې یو څوک د فزیکي په لابه وو وزل شي. امنیت کثیر تاسو اقتصادي اجتماعي تاسو بشري حقوق خوندي نیوي نو څه په امن کې نیوي. زه اعتقادت اشاره نکوم چې دا چې هغه کسان چې شکنجه کېږي یا فرض مثال بیل هغه مکمل چې باید یو محاکم سلسله مراتب وي بالاخره باید محاکمه شي دا مسایل یو طرف ته پرېږدي. آیا دغه حالت چې 30 میلیونه افغانان په فقر کې ژوند کوي او که چیرې هر څومره افغانستان منځوي شي دا آیا د ترهګرۍ دپاره آیا د ناامنۍ دپاره آیا د خپله امنیت دی؟ دا امنیت تاسو هغه وسیع مفهوم ته وګورئ. نو په دې اساس که تاسو وګورئ چې طالبان وایي او یا نړیواله ټولنه وایي چې ولا امنیت د دوو کالو کې جنګ فزیکي له لحاظه شوی نه ده افغانان به په دې باندې پوه شي. دلته
البته وبخښئ د ملګرو ملتونو په راپور کې هم امنیت ستایل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا چې بحث وسپی کو
دقیقا ملګرو ملتونو ته هم یو اویا مدني ټولنې خط ولېږل او اکثریت شمول زما په خپل سایبو کې موږ وویل چې ملګرو ملتونو باید هم د امنیت هغه امنیت ته باید توجه ونکړي چې یا چې څه فزیکي امنیت ده. امنیت باید مکمل وګوري. ملګرو ملتونو څخه هم د امنیت مسله او د فساد مسله ستایلې ده. دې دپاره ستایلې ده چې طالبان هم تشویق کړي چې ولا په دې دوه کالو کې تاسو خو یو ښه کار مو کړی دی خو راځئ چې بیا هم دا دخل لاره نه ده. نو هغه یو ډیپلوماټیک سټایل ده کنه ملګری ملتونه او د ملګرو ملتونو هغه ټول قوانین اسناد هر شی خی چې په هر مملکت کې قانون لري نقض حقوق بشر وي او نیم د نفوس د خپل اساسي حقوق نه محروم دي او د ټولنې څخه مکمل حسي وي هغه ملک هغه ځای هیڅ کله به په امن کې او پر پرمختیا کې د ژوند
مانا نه د نیم نفوس د حذف په ارتباط له وی خبرتیا وروسته بحث دوام ورک.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو صفو 0 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د افغانستان ته د ملګرو ملتونو د وړاندې شوي مفصل راپور جزئیات. د بحث لپاره مو صدیق منصور انصاری، سید زاکر شاه سادات او نظیفه حقپال ته بلنه ورکړې ده. لکه څنګه چې مخکې وویل د خبرونه په دې برخه کې به د ملګرو ملتونو د غوښتنې تر شو چې په افغانستان کې باید د نجونو مکتبونه له شپږم ټولګي ورپورته پرانستل شي او ښځو ته د کار زمینه برابر شي. په دې برخه کې ملګرو ملتونو ټینګار کړی دی او یو شمېر کتونکي دا نظر لري چې تر هغوی پورې طالبان دغه مسله حل نه کړي ممکن دغه غوښتنه د دوی چې په ملګرو ملتونو کې نمائندګي دوی ته ورسپارل شي هغه دوی ته ورسپارل شي. سادات صاحب، که ستاسو نظر واخلم، که څه هم تاسو مخکې وړې وړې اشارې د موضوع ته درلودې، مهرباني.
مننه. سلامت اوسې. حقیقت کې دغه د ولس ګراوګان ساتل او د ولس د په اصطلاح د مشروع حق نه سترګې پټول یا د یا ګواکې په دې معنی چې څوک مو پر رسمیت نه پیژني او موږ هم خپل په هغه ولس باندې په اصطلاح فشارونه اضافه کو، محرومیتونه پې اضافه کو چې ګواکې موږ پر رسمیت پیژندو، دا نه شرعاً جواز لري، نه د انسانیت په قانون کې ورته کوم لاره شته او نه په افغاني دود دستور کې. حاکم نظام هم سره د چې حقپال خور د امنیت په برخه کې ډیره راضي نه ښکاره کېدله، خو زه بیا وایم چې تر ډیره بریده پورې نوی په سولې کې تیر نظام په موجودګۍ کې چې چېرته حتی مکمل ناټو هم موجوده وه، نو بدبختانه افغانستان وګړي خپل عزت هم نه درلودو، خپل امنیت هم نه درلودو، جګړه هم وه او هر ورځ بلا ناغه 300 تر 500 زموږ ځوانان د دواړو خواو نه وژل کېدل او دا لویه ضایعه وه. دا برخه د تایید وړ ده زما لپاره شخصا چې نور د یو افغان وینه هم باید بې ځایه توی نشي. فقط دی برخی که چی څنګه باید دوی باندې دا فشار راوړل شي مختلف لارې شته دي، لکن د خپل حاکم نظام ته دا په کار نه ده چې داسې وښایي چې ګواکي دوی بهرني فشار په اساس دروازې خلاصې کړي. دوی باید خپل ځان د پاره د ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د ولس مشروع حق دی، په هر لحاظ حق دی، په اسلامي امر حق دی، په قانوني لحاظ حق دی، په افغاني لحاظ حق دی. بناءنده باید ورته دروازې خلاصې کړي شي. او شپږ پنځوس اسلامي هیوادونو کې هیڅ یو داسې هیواد شتون نه لري په د اوسني پیړۍ کې چې ګواکي د هغوی نجونې د شپږم صف نه بره د تعلیم او د کار حق ونه لري. بنان دوی کوم استثناء نه دي په اسلام کې، او اسلام هم دې خطې ته دوی نه دی راوسته. دلته دولس سوه کاله کېږي چې اسلام موجود دی، خپل د ټول عوامرو سره افغانان نه نوي په سلو کې مسلمانان دي. نو بناان د دغې شي دپاره دوی ته دا په کار ده چې دا تمکین دوی پخپله باید وکړي، مخکې دی چې نور فشارونه د نورو خواو نه پیدا وستل کېږي. دا باید دوی خپله ځان دپاره د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي او دا کار باید ترسره کړي.
مننه سادات صاحب. انصاری صاحب، داسې په دې افغانستان کې خو اوازې هر وخت ډېرې زیاتې وي، داسې اوازې هم شته چې د طالبانو حکومت په کوم نصاب باندې کار کوي او په دې کې د نجونو د تعلیم مسله هم ده. تاسو په افغانستان کې هستئ، څه مو اورېدلي دي په دې برخه کې؟ څه پرمختګ شوی دی او یا څه اوازې شته؟
بلې، د نه یوازې د نجونو بلکې د عمومي نصاب په اړه ویل کېږي چې د دوی کمیټې، ځانګړي کمیټې کار کوي چې په هغې کې مشران شیوخ هم حاضر وي، که هغه د لوړ زده کړو په برخه کې دي او که د ښوونځیو برخه کې. او په دې نصاب کې داسې جزئیات او مفردات تر اوسه له ولس یا مطبوعاتو سره نه دي شریک شوي، مګر ځینې مفردات او موارد چې په تیر نصاب کې وه ممکن په هغې کې بدلون راشي. تیر نصاب هم که موږ تاسې ووینو اکثر کتابونه داسې شوي وو لکه مجلې او یا د اشتهاراتو کتابونه، هلته د بشر حقوقو د کمې ادارو اشتهار او اعلان به هم پکې وو، کومې پروژې یا کومې موسسې به چې هغه تمویل کړي وو د هغوی لوګوګانې او ځانګړي اعلانات او دا به هم ورباندې وو. او د کتاب محتوا د مفرداتو د نظره یا د کتاب د تدریسي دغې نظره هم نصاب داسې ترتیب شوی وو چې د زده کوونکي نه به بېخي لاره ورکه کړه. د ښوونکو لارښود به هم په کتاب کې وو، د زده کوونکو مسایل به هم په کتاب کې وه، او ډېر داسې نور مسایل، تصویرونه به حتی ډېر غیر ضروري تصویرونه، غیر ضروري موضوعات چې هغه د زده کوونکو یا د سویې نه لوړ وه، که هغه د بشر حقوقو په اړه وه، که هغه د مخدره موادو په اړه وه، که هغه مثلا د نورو مسایلو، د زده کوونکو سوی دې شیانو ته ډېره پاملرنه نه وه شوې. همدا وجه ده چې موږ زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغېده سویه به ډېره ټیټه وه او د ستونزو سره به مخ وه، مګر هغه کورنیو چې په خپلو اولادونه یې بهر پانګونه کوله، هغوی ته یا ځانګړي ښوونکي نیول یا ځانګړو کورسونو او خصوصي ادرسونو کې زده کړې کولې. که موږ او تاسو د ژبو برخه ووایو، انګریزي ژبه موږ هېڅ زده کوونکي د ښوونځي نه د فراغت په وخت کې لس فیصده هم نه ده زده کړې.
وانساري صاحب، انګریزي خو لا پردی ژبه ده. په افغانستان کې د لیسې تر اخیره پورې پښتانه دری وایي، دری نه زده کوي، دری ژبې پښتو وایي، پښتو نه زده کوي. یعنی ستونزې خو ډېرې دي. مننه. د تعلیم په برخه کې به د بله
نور مسایل حکومت ته هم شي، دا باید د نړیوالو پرمختګونو سره سم نصابونه د افغانستان خلکو ته وړاندې شي، موږ د نړیوالو پرمختګونو سره غبرګ حرکت وکړی شو.
مننه. آغلی حقپال، که ستاسو نظر واخلم، تاسو چې مخکې هم وویل سه تاسو په دې برخه کې فعالیت کوي د افغانستان د موضوعاتو په ارتباط، د ښځو د نجونو د حقونو په ارتباط، تاسو څه وړاندیز لرئ چې څرنګه کېدای شي چې د نجونو مکتبونه خلاص شي او په نسبي شکل باندې د کار زمینه یو څه نجونو مېرمنو ته برابر شي؟ نړیوال درګرد هم دا خبره کوي، ملګري ملتونه هم دا وایي چې دا حتمي ده او باید وشي، او حتی انصاری صاحب مخکې اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه په روسیو کې چې د اسلامي هیوادونو علماو یو ډله کابل ته تللې وه، همدا خبرې کوله چې په د اسلام له نظره باید دا مکتبونه خلاص شي. ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
مننه. مونږ په دې تقریبا څو هفتو کې خصوصا د افغانستان د ښځو تاکید دا و چې مخکې د دې نه چې دغه بین الافغاني خبرې شروع شي، د هغه په شرط باید دا وي چې ښوونځي باید پرانستل شي. طالبان هیڅ نوه توجیه او دلیل نه لري چې دغه ښوونځي بندي، ولو چې تاسو مېلمه وویل چې نصاب کې مشکلات و، که هغه مشکلات وي هم زه نه وایم چې نه به وي. زه طبیعي ده چې افغانستان لکه د نورو نړۍ غوندې پرمختللی هېواد نه و چې هلته مکمل ستاندارد نصاب جوړ شوی وای، خو د طالبان هم داسې متخصصین یا نړیوال متخصصین نه لري چې هغه ټول نصاب یو طرف ته شي او دوی د نړۍ په ستاندارد باندې بل نصاب په دې دوو کالو کې جوړ کړی وای یا جوړوي وای. نو زه په دې اساس هماغه نصاب یا یو څه تغییر که پکې راوړي او که نه راوړي، خو هماغه نصاب نه فکر کوم چې باید ووځي تر هغه پورې چې باید نور هم هغه جوړ شي، که چیرې فکر کوي خلک او متخصصین، هغه متخصصین چې د په دې برخه کې کار کوي او هم د اسلامي او د نړیوال ستاندارد په اساس باید نصاب ووځي. ځکه چې تعلیم دې لپاره ده چې کله یو څو فارغین باید توانۍ د دې ولري چې په نړۍ کې په افغانستان کې د کار لپاره باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې تاسو تعلیم دي لپاره سر کوئ چې په اسلامي خبرو باندې پوه شي او بالاخره د ټولنې د کار لپاره هغه مثلا ساینسي مضامین نو تاسو ضرورت وي هغه تاسو زنی وي، نو بیا هم تاسو هغه یو طرف د دنیا ده چې هم ضرورت ده چې دنیا و آخرت ده. که تاسو دنیا کې کار ونه کړئ نو ستاسو آخرت به څه رقم مناسبه به واوسي. نو زه په دې اساس زه فکر کوم چې مهمه ده مخکې د هر شی نه که هم باید د تعلیم خصوصا انجونو ته دغه مکتب او د پانتونو دروازه باید خلاص شي، او څنګه کې د کار لپاره ولې ممانعت وي. وګوره تاسو خو افغانستان اسلامي حکومت درلود، دا حکم اتا تاسو که پاکستان د افغانستان سره مقایسه کې د کابل سره مقایسه کې ولایتونه خو پرېږدي، تاسو اسلام آباد د کابل سره مقایسه کې د تعلیمي نصاب نه نیولې، که هغه چې څه رقم پوهنتونونو کې اتا دولسم صنفه پورې ټول مکتبونه د نجونې خو ډېر موجوده و. تاسو خو په اسلام آباد کې مکس مکتبونه تاسو ګورئ خو په افغانستان کې نه و یا په کابل کې حتی نه و. نو زه فکر کوم هېڅ نوه شرعي فرهنګي ستونزه او توجیه او دلیل نه کېږي چې څوک راوړي دې دپاره چې محروم کړي دي نجونې د تعلیم دپاره، ولو چې که د دوی سیاسي ملاحظه دغه د مونږ په دوحې کې ولیدل چې اکثریت په دې باندې تاکید وکړ چې د طالبانو دغه بندیز سیاسي بندیز ده، او دا سیاسي بندیز دوه لاره امکان لري ولري، یو دا چې یا دوه دلیل ولري، یو داسې امکان لري چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو د مذاکرې او یا د امتیاز اخیستلو دپاره کوي، چې دا هم د افغانستان د خلکو او د نجونو په حق کې غټ دفاع دی چې تاسو دوه کاله یا ډېر تاسو د تعلیم څخه محروم کړئ نجونې، او له بلې خوا نه امکان لري چې دا دوی ته د کوم طرف نه دیکته کېږي، او که دیکته کېږي نو دا خو زه فکر کوم چې هم خیانت دی او هم به خلکو ته هم به معلوم شي چې آیا طالبان رښتیا ملي ځواک ول دوی د ملت د پاره کار کړی و په دې یا کوي یا په دې شپږ کالو کې چې دوی وایي موږ جهاد وکړ. دا ټول مسایل که دوی مکتبونه خلاص نکړي نو هر هغه شی چې دوی فکر کوي چې د افغانانو لپاره خدمت کړی دی او افغانستان یې د اشغال نه نجات ورکړی دی، که چېرې تاسو د تعلیم څخه ټولنه محروم کړئ تاسو په یو بل ډول هېواد بېرته اشغال ته ورکوئ، او هېڅکله به تاسو خپلواکي او پرمختګ به نه لرئ.
مننه آغلی حقپال. له یوې خبرتیا وروسته دې موضوع ته د ملګرو ملتونو په راپور کې تمکیش وسي، وایي په افغانستان کې فقر زیات شوی دی او په دې برخه کې یو وړاندیز هم لري.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري په منځنۍ صفه 12:16. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی، ویل شوي دي چې په افغانستان کې 9.2 میلیونه افغانان د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري او 15.3 میلیونه افغانان په جدي توګه د خوړو لنه امنی سره مخامخ دي. خو په ورته وخت کې ملګرو ملتونو وړاندیز کوي چې افغانانو سره باید نړیوالې مرستې زیات شي او پراخ شي. شغل سادات څه فکر کوي چې مخکې په خبرونه کې اغلی حقپال دې ته اشاره وکړه چې مختلف فشارونه باید په طالبانو باندې راوړل شي، ځینې افغانان هم دا وړاندیز هم کوي چې په طالبانو باید فشار راشي چې بشري مرستې کمی شي. خو که بشري مرستې کمی شي مشکل به خوارو افغانانو ته وي، که څرنګه؟
له بده مرغه چې دا حقیقت دی، دا فشارونه تل مدام په ولسونو راځي. حاکم نظامونه چې هر څوک وو ځانونه تر پایه پورې ډېر ښه ساتلي دي، هغوی تل د سرخانونه وړ او جیبونه ډک پاتې دي تر آخرین مرحلې پورې. دا فشار تل ولس مجبور زغملی دی او دا فشار په ولس راځي. له بلې خوانه اوسنی حالت کې ډېر داسې غیر ضروري اقدامات هلته دننه هېواد کې کېږي چې هغه خپل هم د فقر لامل کېدی شي. بې له شکه چې آبادی او ښه مدیریت کول د عمراني کارو دپاره د قدر وړ دی، خو تر څنګ یې چې ګوري چې د دومره کار چې جوړېږي د دې کار په اصطلاح په منځ کې افغانان دپاره کار شرایط برابرېږي، بیا د خوشحالۍ او د امید او هیلې څرک پکې لیدل کېږي. نو له بلې خوانه داسې ناروا هم هلته کېږي چې هغه کسانو چې 40-50 کاله خدمتونه کړي دي هغوی هم دوی په فقر په خپله سوق کړي چې د هغوی معاشونه یې قطع کړي، هغوی ته تقاعدي نه ورکوي. او هغه که په هره برخه کې وو، که معلم وو، که انجینیر وو، که په بانک کې وو، دا ټول ته تقاعدي قطع کړي. او هغه حال آن چې نه د شرعي لحاظه په د شپږ-پنځوسو هېوادو کې دا ممانعت ورته شته او نه هم په افغانستان کې دا شی سابقه لري، ځکه چې هر چا د معاش نه دا پیسې ګرځول شوي دي او تر څو چې هغه سړی ژوندی وي او مستحق وي هغه ورته د تقاعد بیرته پیسې ورکول کېږي. لیکن دا په خپله یو بل لامل دی چې فقر زیږولی.
او د متقاعدین او بخشي ساده سپتاسو خبره مونږ، او متقاعدین هغه کسان دي چې باید په ټولنو کې ډېر قدر وشي، ځکه چې دوی مشان دي. حتی په افغان فرهنګ کې باید دوی درناوی زیات شي.
حقیقتا دغه نن ورځ چې دغه په اصطلاح نور وګړي تاسو ویلي که هر موقف کې دي، که دا د استادانو د برکت نه وای، د خپل د مشرانو د برکت نه وای، دې موقف ته به څنګه رسېږي؟ خو هغوی ملا ماته کړې، ځان یې خوار کړی، خواري کړې ده چې د وروستۍ نسل ته یې داسې یو شی په لاس ورکړی او وروستۍ نسل دومره پې ظالم شي چې وایي چې تا ولې دا کړی دی، زه دا باقي درته نه درکوم که ژوندی او که داستا نور نسل وي څوک مثلا. دا بېخي شرعي لحاظه هم یعنی ناروا ده او د بشري قانون په لحاظ هم نړیوال قانون په لحاظ په ټوله دنیا کې دا عام مروج چای دی او په ټوله اسلامي نړۍ کې هم دغه شیان په خپله د فقر لامل شوي دي. او ما مخکې مرزونه وکړه چې کله چې کار اهل کار ته بیا ونه سپارل شي دا په شرعي لحاظ هم هېڅ حکم نه لري. پیغمبر د خدای په څوڅووارې تاکید کړی چې هغه وخت به تاسو د قیامت انتظار کوي چې کله کار اهل کار ته نه سپارل کېږي، هلته به په هغه هېواد کې به خامخا یو ظالم حاکمیت راځي چېرته چې کار اهل کار ته نه سپارل شوی. دې ته باید دوی پاملرنه وکړي، هم الهي احکام دي او هم د ولس د مشروع حق ته باید تمکین وکړي سره، او دغه واټن د خپل د دوی او د ولس ترمنځ باید ورک کړي او دا ټول کسانو ته په اصطلاح غېږه پراخه کړي. او دغه فشارونه چې په خویندو باندې زیاته راوسېده دا شرعاً هېڅ جواز نه لري. او دغه د کریکولم په حکلم چې کوم خبرې کېږي دا د منلو ځکه نه ده چې چېرته د خویندو لپاره ناروا وه، نو د دې دوه کاله د دې الکانو لپاره څنګه دا روا وه؟ کچته پاره کې داسې انزورونه او چې خويندې بیلاره کولې منحرف کولې نو خدای حالکان هم منحرف کولې. دا یو سیاسي پلمه ده او زه په هیڅ چانه شمنه او دوی سره هیڅ کوم منطق نشته د دې خبرې. او هر څومره عاجل چې کېدې شي په دې حرکت باید دوی تصمیم ونیسي. دا دروازې باید پرانیزي او دا د ولس مشروع حق ده. ولس د دوه کالو سره لس کاله شاته پاتې کیږي.
بله مننه صادق صاحب، مننه د انصاری صاحب نظر کا وخت. منصاری صاحب د مرستو په برخه کې، د مرستو په برخه کې ازادي راډیو ته ځین کسان ډیر شکایتونه هم کوي چې څوک تاییدولای هم نشي. خوب د واتس اپ لاري او پیغامونه پریشتي سي مرسته ز مشکلی تر غلی وو ما ته ونه رسیدو. خلک مختلف شکایتونه لري. څنګه د مرستو په برخه کې خلکو ته رسیږي؟
مګر تاسو د مرستو په اړه په هم بحثونه درلودل. هغه نړیوال مرستې چې افغانستان ته راځي یو خدای دې چې ډېرې زیاتې کمې شوي. هغه وخت چې زیاتې هم وي په هیڅ کلي کې ټولو خلکو ته چې آل دي یا ضرورت لري هغوی ته نه وي رسېدلی. دا اوس چې دا د څلوېښت میلیونو ډالرو اونۍ یا تر اتیا میلیونو ډالرو پورې خبره کېږي چې دا راځي، دې کې لویه ستونزه دا وي چې هغه کومې نړیوالې ادارې چې د ملګرو ملتونو دي او که نورې دي، د دوی د اداري مصارف او ادمن کاسټ د همدې مرستو نه اخیستل کېږي، په د دوی په تجهیزاتو، د دوی په مفصنو هوټلو، په الوتکو، په موټرو، کروزینونو او لول، یعنی غیر د دې نه چې دا اداري مصارف دي. هلته په پروپوزلونو کې د ادمن کاسټ په نوم یوه لوړه بله فیصدي ورګډوي. بیا چې کله د لوکل یا کورنۍ انجیوګانې راځي هغوی پروپوزلونه ورکوي د مرستو د رسولو په برخه کې، هغوی پراخ اداري لګښتونه د مامورینو او نورو د هغې نه ګرځوي او تر څنګ یې په پروپوزل کې په هغه بودیجه کې د وونه تر لسو حتی شل فیصدو پورې ادمنستریټیو کاسټ په نوم جلا یوه بودیجه ور اچوي. یعنی د هغه څه چې د دوی په موټرو، ګاز او تیلو او خوراک څاک او مامورینو معاشاتو مصرفیږي، هغه جمع لس فیصده یا اووه فیصده یا شل فیصده. دا چې بیا تر خلکو پورې رسیږي نو که یوه لویه بوجۍ د خلکو دپاره ځانګړې شوي وي په هغه نړیواله تابلو کې، هغه را کوچنی کېږي کوچنی کېږي. هغه د نړیوال مفکر اشرف غنی د وخت د وایدومر د کرونا د مرستو نیم کیلو غنمو ته رسیږي چې هغه ډېره مشهوره شوې وه او خلکو به هغه خلطې په لاس کې نیولې وړې وړې خلطې وي، نیم کیلو یا 200 ګرامه یا 300 ګرامه وي ته رسېدلې وه. دغه مسله اوس هم شته په دغه شکل. دغه مرستې په څو ځایو کې مفشنو کورونو تزی، غمالدارو خلکو تزی، ډیر زیاته کومه برخه هغه غریب خلکو ته په کلیوالي سیمو کې او یا په خارجي سیمو کې ممکن ورسیږي. نو په دې لاله کې فقط دا چې کومې نړیوالې مرستې د افغانانو په نوم راځي هغه باید تل فیصده چیریټي وي، تل فیصده خلکو ته ورسیږي. نه دا چې د یا دولتي مامورین د سری میاشتې په نوم یا د سره صلیب او سری میاشتې نړیوالې ټولنې په نوم یا مثلا د ملګرو ملتونو د ډبلیو ایف پی مامورین یا د یون ایچ آر مامورین یا د ډبلیو ایچ او او د یوناما مامورین په هغې باندې مضی.
مننه انصاري صاحب، مننه. البته د اقتصاد په برخه کې ملګر ملتونه دا وړاندیز هم لري چې له 2020 کال له اګست نه مخکې چې کومې پروژې وي هغه باید پیل شي چې په افغانستان کې بیرته د کار زمینه هم مساعده شي. د اغلی حقپال نظر کا واخلم. د خبرونه په دې برخه کې په اقتصادي برخه باندې بحث لرو. د ملګرو ملتونو دا وړاندیز کړی دی چې په افغانانو سره باید مرستې زیاتې شي ځکه چې له مشکلاتو سره مخامخ دي، او دا وړاندیز هم کړی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې چې کومې پروژې په افغانستان کې وي یوهوی ته تسهیلات برابر شي چې بیرته فعالیت پیل کړي چې د خلکو مشکل حل شي. ستاسو نظر؟
د فکر کوم چې تر هغه پورې چې مونږ یو سیاسي چوکاټ ته زمینه برابر کړو او تضمین د دې نه وي چې پرته د طالبانو خلکو ته میکانیزم مساعد وي چې د دغه پروژو څخه نظارت وکړي. طبیعي ده چې د جمهوریت په وخت کې هم فساد وو، ډېر پروژې ولاړل، هایفر مینج ول، خو د طالبانو د واکمنۍ باندې مونږ ګورو چې اصلا هیڅوک خپل غږ نشي پورته کوي، حتی هغه مطبوعات هم ازادي نه لري. حداقل د جمهوریت په وخت کې فساد وو او پروژې حیف و مل کېده، خلک ژورنالستان خلک آزاد ول، دوی به خپل نیوکې کول. او په داسې یو شرایط کې چې که داسې حالت وي، نو د دغه اقتصادي خصوصا د د پراختیا دغه کوم پروژې چې دي، زه فکر کوم د دې شروع کول به مناسب نه وي. او دا هم د طالبانو لپاره یو ښه د تشویق لاره ده چې دوی ته هم باید نړیوال ټولنه د یو فشار په توګه دوی ته وښایي که چیرې یو همه شموله ولسواکه حکومت چې په هغه کې د خلک خپل ځان وګوري او خپل غږ وګوري او په څنګ کې خپل غږ پورته کړي، که داسې یو حکومت تشکیل شي، نو زه فکر کوم چې دا به ډېر یو ډېر غټ فرصت دی افغانانو ته. هغه ستونزمن حالت چې مونږ اوس لرو، نو د دغه جنجال او ستونزمن حالت څخه مونږ به یو فرصت ته به تبدیل کړو. نو طبیعي ده چې په صرف بشري مرستو چې کېږي افغانستان کې، په دې د افغانستان د بېوزلي حل نه ستونزه نه حلېږي. او مهمه ده چې باید انکشافي پروژې شروع شي تر هغه چې افغانستان د اقتصادي ستونزمن حالت نه ووځي.
مننه اغلی اقبال. په همدې برخه کې بل پلنډو لنډو، لومړی د سادات صاحب نظر واخلم. سادات صاحب، لومړی باید سیاسي شرایط سم شي بیا اقتصادي، او کنه فعلي اقتصادي خراب وضعیت باید بهتره شي؟
زه په دې اند یم چې دا فعلي اقتصادي حالت د پاره هیڅ ډول خنډ او درول نه دی په کار. دا د افغانستان او د افغان ولس د ملي ګټو سره په ټکر کې دی. دا نه باید موږ خپل د سیاسي اهدافو لپاره چې موږ ته مقام او ځای میسر شي نور ولس د ګواښ سره مخ کړو. زه په دې آن یم چې د افغانستان هر لویشته چې بنسټیز کار پکې کېدلی شي، په د ده تر څنګ چې دا نور کارونه کېږي، بنسټیز کار هم باید جوخت روان وي. لاکن دغه بله برخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې فشارونه په مختلفو نورو لارو باندې راوستلی شي سره. او دا په دې معنا نه ده چې دوی اوس هلته دا دوه کاله ولس یرغمل نیولی وي او هر څه چې دوی وغواړي هغه به نړیوال ومني. نړیوال هیڅکله داسې په اصطلاح چا سره په لار نه ځي چې هغه وغواړي چې یا څوک یرغمل کړي او بیا دا ورته په اصطلاح باج ورکړي. او نړۍ کې قوانین شته، د نړیوال قوانینو په رڼا او په اسلامي نړۍ کې هم د اسلامي قوانینو په رڼا. بنا دوی نه په اسلامي قوانینو باندې دا کولی شي چې د ولس حق ته تر پښو لاندې کړي، او نه هم د نړیوال قوانینو په حساب، او نه هم د هغه د افغاني دودونو په حساب باندې. او زه دې ته بیا هم ډیر زیات هیله من یم چې نړیوال د څومره چې کولی شي زیات دي کېده کومکونه، خو داسې نه چې د غوانه غدود ولس ته ورسي. دا ترخې تجربه موږ په تېرو څو کلونو کې کړې. کله چې زه لا په افغانستان کې بوم موجود وم، ما هلته هم کار کاوه. ما کاته چې د مرستې چې راتلې څنګه حیف مل کېدي، په څه رقم موټر کې دوی سپرېدل، په څه رقم باندې د اداري مسایلو کې مصرفېدل. واقعیت د خبر دا ده چې هلته هغه حق حقدار ته د رسېدو لارې او چارې باید لکه موږ چې وړاندیز په هغه وخت کې کړی وو، د هرې سیمې د هغې وکیل ګذر د ملا امام په مرسته د هغې سیمې فقرا او لست مشخص وي. د هغې په اساس باندې که دا شیان مرستې ترسره کېږي، دا هم باید داسې نه وي چې دا ولس ته په خیراتونو باندې مخته شي. بنسټیز ورته پروژې جوړې شي لکه پخوا چې جوړېده، پرې باندې به کارونه کول، ورته به یو څه مدد معاش ورکول، پرې باندې به کارونه کول، ورته به غنم ورکول یا به غوړي ورکول. لاکن کارونه باید
البته په همدې برخه کې ځینې کارونه د ملګرو ملتونو په راپور کې هم دا خبره شوې ده چې چیرته پروژې پیل شي نو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي. سادات،
یقینا چې دغه زما هدف وو او دا پخوا هم نتیجه ورکړې وه. موږ پخوا هم دلته وو، ما په ننګرهار کې سترګو لاندې دا کارونه شوي دي او نتیجه یې ډېره ښه وه. ځکه چې یو حیف مل کېږي نه، بل هر هغه وګړي ټول بوخت کېږي، ورته کار پیدا کېږي. او بل دا چې د دغه یو شي مخنیوی باید په هر قیمت وشي چې ډېرې پیسې په دغه عیاشي او په دغه لوکسو موټرو په دغه د خارجي سټاف باندې مصرفيږي. دا کار باید ونشي تر ډیره بریده باید سټاف خپل د دننه ملک نه وي، هیواد نه وي. او دا ډیر لوړ لوړ ماشونه د افغانانو د هواسي نه ده چې دا نړیوال سازمان د خپل میلیارډ ډالر چارجي، لکه میلیارډ ډالر نه به نه حسابه یو میلیون افغانانو ته راشي او باقي به د دې د سټاف
ماشوي. مننه صادق صاحب. د خبرونه روسي ته رسیدلی دی اغلی حقپال نظر کپو لندو واخلم للو یا سره څو باید وشي په لندو باندې چې څنګه ست افغانانو سمز کم شي.
د فکر کوم چې د ټولنه مهمه دا ده چې افغانان باید متحد شي او مکمل خپل هغه نظر اظهار کړي چې څه رقم غواړي چې دوی باید څه رقم حاکمیت لاندې دوی غواړي چې ژوند وکړي. آیا همداسې استبدادي حالت چې د دوی غږ او د دوی نظر په کې نه وي؟ ځکه چې قانون ډېر مهم ده. اوس وګورئ مونږ د مالیا څخه خبرې کوو، نه پوهېږم دغه د نور ستونزې باندې خبرې کوو. که چېرې په یو نظام کې قانون نه وي او څوک به تطبیقوي، دا یو مدغم حالت کې ده چې افغانستان او افغانان ورسره
مننه اخلي حق پال نور وخت اجازه نه راکوي. لتاسو ټولو مننه، لانساری صاحب له صادق صاحب څخه او لتاسو او لاوریدونکو هم اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو خدای مه.
Yeah. دسمان را غی دخیالی گر